هکله او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتې رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وینو درنو ځکهونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو تر راتلونکو درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست او هیله د چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مال پاتسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی. د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څلول واکمنۍ و یا څلول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتونکی شخص و. کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی و خو بیا هم د خپل خودخواهي او جاتلبي له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې شي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخو ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې څخه بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړي. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچې خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړي او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت شهاد محمد اعظم خان زوی وو هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خبره سو چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره و. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ول وو. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د شجګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه ورسته کابل ته ننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډیر پوه او هیواد پالونکی پاچا و دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه. یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړی، د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډیره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورنۍ اصلاحاتو باندې د لاس پوری کې او د افغانستان سیاسي والته یو نوی رنگ او چیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوی تمدن د رامنځته کوونکو په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوی تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوی تمدن پیژنو چې دا نوی تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی، دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کې شو دی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستی. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تېرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې، او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخانې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزه ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ، چې دا هغه څه وه چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو، او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل، صنعتي وزې بدلونکي ویل. د دې تر څنګ د پوستخانې هم جوړې کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کې شو. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه، او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړې. نن د پښری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه، او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل، او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دوی دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودي چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ، او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر اتک سره اعتماد نه لرم، او د دې ترې به پلمه به ازمات پر هیواد باندې تاسو ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و، او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې په لمه هم په دې وخت کې برابر سو. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډیر قوت ورکړي، دغه جګړه نور هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان د خوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکی زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبدالله ټاکنه و، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابدی کوي. نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه، او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونی آرامي کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنی اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنه د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل چې دې د امیر کره چې دغه تیری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسېدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې دینه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر یې پریشانه کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او دویم ځل لپاره به دغه کار باندې لاس پورې کړ چې دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریښو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمکته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی او د ګندمکته تړون یې په اتلس سوه اووه نویم کال کې د مې په شپږویشتمه نېټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمکته تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نورو کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځېدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه. چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه چې په اتلس سوه اته یم زیږدیز کال کې د جولای په شپږویشتمه نېټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته چې لنډۍ هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوې خدایي جلالۍ ویننګي ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتول کوونکو له خوا وګټل سو. همدارنګ عبدالرحمن خان چاري کار تر ورسېد انګريزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت لامل د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریشود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس تر بیا درس پوری چې د ویني په سر پوری موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږي. تاسو ټول په لوي مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
تله مهربانه را پسپېڅلې نو سلامونه کې هیلمې منی درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په مترجمه حاله په خیر رسولي بي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده رزو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو چی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی وو او په بلخ کې د یونان بختري وکمنی پایته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای سول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال اڅلور استر امپراتوري د اسیا او همدارنګا د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنه درلوده چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و. یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بلخ کې میش سول چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنه درلوده. دغه یونان بختري وکمنه لمنځه یوړل هغه پایته ورسول او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانیان امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې و هغه کجولا کتفیسیس دی چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر و او نوموړی بیا په 23م زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ او تر اتیم زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر ځای تر سیمه باندې په پرل پسې توګه څلويشت کاله وکمنی وکړه او د خپلې وکمنی په ورستوي کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوړه کړ. د کچولا کټ پیسز د مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې د میوا ویما تکتو څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما کټ پیسز د یو څلو پنځه څخه تر یو څلو او وشتمې زیږدیز کال پورې د وکمنی کوي. لوی کنشکا هم د ویما کټ پیسز زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا په یو څلو او وشتمې زیږدیز کال کی وخت رسیږي او د یو سلو وڅلوشتم زیږدیز کال پورې بیا د وکمنی کوي چې کنشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر وخت د ډیر خوند وو او ډیر وکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور شهر کې وبلې هم د په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مختوړلې او د دوبه په موسم کې بیا بګرام ترتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بيولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول لمنځځي او ولې لمنځځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي دا چې د په دقیق ډول د کومو لاملونو لامل د امپراتوري لمنځتللې ده. خو د هند پر په د هند په پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه دا چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي او د ترڅنګ د کوشانی امپراتوري الویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوري د یوې ورځې خپل اورست ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلی قبيلو بریاوي او د هغو حمله د دې ترڅنګ د مرکزی وکمنی څخه د سیمه ییز ځواکونو سرغړونی او د کوشانی امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځراتلک او دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حمله هغه لاملونه و چې د سبب سو سو کوشنی امپراتوری د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوری د منځ ولاړ سي. ارزو بګرام د کوشنی امپراتوری پلازمینه مو جوړل چی کوشنیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبیول لپاره دوه سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور په دوبی کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشنیانو د امپراتوری پلازمینه ولې ټاکل سوی ده؟ د کوشنی لړۍ ستر امپراتور کنشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبی کې خپل اداري چارې یا سیاسي چارې د همدغه بګرام څخه مختوړلې، چې د لرغونپوهانو څېړنه دا مطلب یا په ډاګه کړې ده چې د بګرام لرغونی سیمه په خوا تر هغه چې د غستر کنشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلی و. او د بګرام په لرغونی سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1903 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغونپوهانو په وسیله سروي او سپړنی وسوي، ځینې څېړنې وسوي چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجي اسعار، د لاکو څخه جوړ شوي صندوقچې، برونزي ارزښمن وسایل، د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثر همدغه د لرغونپوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړې خونه پرانستل سو چې د څیرونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و. دا د کوشنیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لوو. راځو اډا وایو دا چې اډا د کوشنیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشنیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل سوی و؟ د لرغوني افغانستان ختیځې سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي، د ګندهارا په نامه یاد سوي وي، چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شاملې دي. د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بیداد د هیلو په نامه یاد سوی ده، او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و، چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمې په هکله هم ډیر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر و یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و، چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه، او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اډاولی دله، او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکل دي. دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوې ده. اوس راځو دا پښتنې ته چې اډاولی د کوشانی امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي، یا ولی د کوشانی امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل سوی دی. لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و. یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ، او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته، چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډیر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل سوي دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي و او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په حق لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و، چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 زیږدیز کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه، او د سترو مجسمو په حق له هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په شار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه، بیا د دغه مجسمو په حق له ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان بامیان دره شنه او پاکه ده د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ د غستر مجسمه شاوخوا منځل کیږي زیات شمیر مذهبي مدرسې هم پکښی کیشته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران د غسمته درتلو او رتلو په حال کې یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران د غسمه لیدو ته راځي د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځنګړي سومي جوړ سوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبي همستر د فاهیان څخه ورسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمه څخه لیدنه کړې ده او هغه په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمه په حق له ډیر ارزښتمن معلومات ورکړې دي او د لیکلې دي د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوېسته چې سنته تقریبا زر تر وایزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل سوي دي یعنی په دغه لسو ترلس زیات خانقاو کې تقریبا زر تنه وازین ست چې هغه د بودایي صاحب تبلیغ کوي او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لشتور لجه زرز د کوونکې په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مدرسې لیدلې دي خو یم داسې مجسمه هم لیدلې و چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډیره زری نه ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل سوي یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه سوې وي دا هغه مجسمه و چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده په بامیان کې هم دوی ستري مجسمه ست چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د وکمن د رژیم په محل بیا د هغه د منځو لاړې او د بامیانو لرغونی سیمه هم د نمور د دوه مجسمو د منځتلو څخه دوه کال ورسته په 2003 میلادي کال کې د مرګلو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالي کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو دا د بامیان په حق له کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي و همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره و موږ د کوشانیانو د امپراتوري په حق له پوهیدلو دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپل کوشان څوک دي د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي یا د امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي د کوم سیمو څخه او کوم سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغه امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي د دغه کورنۍ لومړنۍ واکمن په حق له هم پوهیدلو د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې په دې حق له هم پوهیدلو دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ د بامیانو سیمای د بامیان شار هم دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی دغه درې سیمې یا دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سیوه و د دوی فرهنګي د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سیوه و د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل نو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي تاسو هم هڅه وکړي چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ چې څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ تر څو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او اوربندې وپوهیږئ ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي د دې د درو سیاسي فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په حق له هم وپوهیږئ چې دا سیمه ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل سوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري نو په دې چې د پامور به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د وی بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضری جو تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت ولري شي چاري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422 3 1 1 1
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم
لقله شراب دسرو لبانو سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمي خران سنم نظر لرا نظر لرا